از رادیو آزادی.
لس بجه شوی، السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو له دې پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو او هلته به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: وطن امریکایان تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یو برید کې مړه او ټپیان شول. اروپایی ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون ټینګار وکړ او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړ. بشپړ خبرونه: درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی. په همدې حال کې سیمه ییزو چارواکو له چاودنې وروسته د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تیرېدو په حال کې و، خو نړیوالو ځواکونو یې مخه ونیوله او چې پاملرنه یې ونه کړه نو هغوی ډزې پرې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس چارواکي وایي له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پر بټه کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسپټلی هغه بیرته نیسو، پولیس والی کوم بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د ټول خپل فعالیتونه لري، هغوی ځینې فعالیتونه شروع دي، کوم منطقې د لاسپټلی هغه یا بده کوچی کړم دغه بیرته نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. د دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 34 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې، خو د بادغیس ولی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د موګیرینی په وینا اروپایي ټولنه د سوریې په څیر په نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی دی او دې رول یې مثبت اغیز لرلی. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شا نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنګټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولی دا له دې کاره راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ټاکل شوی چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو او کانګرس ته د هغه د لنډیز له سپارلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته حاضریږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به د وکیلانو له پوښتنو سره مخامخ شي چې نه ده خپره شوې. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د استازو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخه غوښتې ده چې ښایي د عدلیې وزارت نه غواړي افشا شي. ښاغلی بار ویلي د عدلیې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپره کړي. او وروستی خبر، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړی. دا اداره د امریکا د ولسمشر، مرستیال ولسمشر، پخوانیو ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤوله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر راندولف الیس د لرې کولو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړل چې ترامپ وویل د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنی امنیت وزارت په مشرتابه کې چې د خفیه خدماتو اداره یوه برخه ده پراخ بدلونونه راغلي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل د خفیه خدماتو د ادارې ریاست به په می میاشت کې جیمز موری ته چې د استخباراتو ایجنټ دی وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د موسیقۍ د ځانګړي پروګرام له وړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. لومړی راپور دا چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به اغیزمن او ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړې لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنه دا سوې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنه داسې تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسې او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او موثره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنکړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کیږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډیر مهم دي. اروپای ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپل په افغاني ټولنه کې د بیلابیل لور او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافی اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای شو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و، لدی هواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې رحمت الله افغان کړی ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د سبوتاژ په هڅه کې دی. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د سبوتاژ کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل څا کې خپل ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملي ارمان ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نه شي کولای چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړې ور ولېږل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرېد ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په خودلو سره رښتینې سولې ته لاسرسی پیدا کړي. بل خوا بي سخ خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون ښه پریکړه ده، سوله سری کرښې نه مني. همدې ورځپاڼې د خلاصون لارې شورا د مرستیا له قوله لیکلي د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي چې د غناسته به د سولې پر رسمي مسایلو بحث ونه کړي، بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډیره اړینه او د پام وړ ده.
قدر منوریدونکو په لنډې شیبو کې به وږمه جبرخیله د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې وروستی راپور مو دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران سپاه پاسداران انقلاب د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. د لومړی ځل دی چې امریکا د یو بهرني هیواد پوځي قطعه یا قوت په تروریستي لیست کې شاملوي. ایران له دې څو ساعته وروسته په لویدیز آسیا کې د امریکا پوځي ځواکونه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړل. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د ایران سپاه پاسداران انقلاب د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې واشنگټن به خپلو مالی فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې لسګونه تاسیسات او انفرادي کسان چې د ایران د سپای پاسداران سره یې اړیکې درلودې د دې هیواد په تور لیست کې شامل کړي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په اعلامیه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره متحده ایالات یو بل حکومت د تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا بې ساری اقدام چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا سوی د دې واقعیت څرګندوي.